د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د بشري حقونو د څار ډلې په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مشرې هیدر بار ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. طالبانو د خپلې ژمنې برخلاف د وري په درېیمه تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر تعلیم بندیز ولګاو. اروپایي ټولنې افغانستان ته د 4 ټنه روغتیايي موادو د لیږد خبر ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یعنی لینار چیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلی دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو خلکو سره د اروپایي ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل هیواد به منتظر پاتې شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی په وینا خبر ورکړی چې دی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنګي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولودیمیر زلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په اړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه ګرځول شوي دي. زلنسکی وویل له تیرو 140 ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایات یې یوه بیلګه ده. مسکو ویلي چې پوځیانو یې په بوچا ښار کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم وایي دا برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور له مخې د محمد اصلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور روغتون ته انتقال شوی دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. تاسو اوسئ قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابهوري چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستو لپاره له طالبانو د نړیوالو غوښتنې دوام لري.
دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي.
دوه افغان خبریالان له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې دي. تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به د پاکستان د سیاسي بحران په اړه خپل حکم له دوه ځلې ځنډولو وروسته نن اعلان کړي. د پاسپورت د اخیستو د آنلاین فورمو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وځنډید.
د افغانۍ د کمښت سره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه پر وخت باندې حل شي.
د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو، نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبه د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د بشري حقونو د څار ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې سمدستي تر شپږم ټولګي د پورته نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرې هیدر بار ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د ټولې نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته نه ځي. نن 201 ورځ ده چې تر شپږم د پورته ټولګیو نجونې له تعلیم څخه محرومې دي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د بشري حقونو د څار ډله د میلیونونو افغان نجونو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د نجونو ټول شونځي پرانیسي. دا وایي دا ټکان ورکونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پریږدي چې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډېرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمېر نجونې د طالبانو پریکړې ناهیلي کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکی چې نه غواړي د خپل استوګنې ځای معرفي کړي وایي:
کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کینې درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولي نه راګرځي. هر ورځ ما د کور مخ ته تیریل ځین ډېر ناهیلي سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاریږي په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ سي. موږ مخکې په حجاب کې تو ښوونځي ته، اوس هم په حجاب کې لو.
په غزنی کې د مریم په نوم د دولسم ټولګي زده کوونکي له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې ښوونځي به پرانستل شي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې په سین کې لا هوښ ولې. خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانیزي. خود پرانیستو په ورځ بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تر شپږم ټولګي پورته نجونې د بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت غبرګون وشو. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوی غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر خلاصون ټینګار کړی. یو شمیر افغان زده کوونکي هم د زده کړو د نامعلوم برخلیک له کبله اندېښمنې دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال له دوی سره خبرې کړې.
فاطمه محمد له زرګونو هغو افغان نجونو له ډلې ده چې طالبانوی پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. هغه چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي د اندېښنه لري چې په نړیواله کچه د زده کوونکو نجونو له کاروانه شاته پاتې کیږي.
په دې ورځو کې زموږ اندېښنې ډېرې زیاتې شوې دي، ځکه له سهاره تر ماښامه په کور کې یو او برخلیک مو نه دی معلوم. اوس په دې فکر کې یو چې راتلونکی به مو څنګه وي.
د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه لرل. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د طالبانو له مشرانو سره په لیدنه کې چې په چین کې شوی د ټولو خزینه ښوونځیو پر خلاصون ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب په دې اړه په یو خبری کانفرنس کې وویل:
خغلی دکتور امیر عبداللهیان هلته په ډېر صراحت له طالبانو سره په لیدنو کې اعلان وکړ چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د افغانانو او د افغان میرمنو لومړني حقونه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د طالبانو مشران مسؤلیت منونکي واوسي.
په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه له غبرګونونو سره سره لا هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې او افغان میرمنې کارونو ته نه پرېښودل کیږي. نسرین حیدری چې له تیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکي ده، طالبان د ښځو په وړاندې په دوګونی چلند تورنوي.
فکر کوم طالبان د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر ته قایل دي، ځکه اوس نارینه کولای سي زده کړې وکړي خو ښځې نه سي کولای. دا یو توپیر دی چې له مخې په افغانستان کې د ښځو د فقر او بیوسي لامل ګرځي.
طالبان تازه په دې اړه څه نوایي؟ خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان د تیرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي به د دوی د مشرتابه تر حکم وروسته پرانیستل شي. په ورته وخت کې د بشر حقونو والی کمشنری پر خپل رسمي ټویټر په یو خبره شوی ویډیو کې په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو په مشارکت ټینګار کړی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو حکومت د پاسپورتونو لپاره د آنلاین فرمو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وزنداو.
پاسپورت ریاست له لوري څو ځلې دا اعلان وسو چې پاسپورتونو د ویش لړۍ به پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
قدر بن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې په دې اړه یو راپور لرو چې د افغانستان په اړه د نورو راپورونو ترڅنګ بخپور شي. خو اوس ورځو د پاکستان اړوندو مسایلو ته. تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به نن د پارلمان د انحلال او د صدراعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. د دې پریکړې په اړه د سترې محکمې بحثونه په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې وځنډېدل. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان ستره محکمه د دوشنبه له ورځې راهیسې د پارلمان د منحل کېدو د بحران په تړاو د اپوزیسیون په غوښتنه غونډې کوي، خو تر دې دمه یې نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې ممکن نن ستره محکمه پریکړه وکړي او اعلان یې کړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د یکشنبه په ورځ د سر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. په همدې ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایې اچول کېدې، چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. د پریکړو اپوزیسیون ګوندونه پارولې دي او قضیه سترې محکمې ته راجع کړې ده. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې سر اعظم و، تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې وار له مخه انتخابات به ترسره کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست سر اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اظهر صدیقی پرون وویل چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي. دی وایي زموږ په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د نشبې مادې له مخې پریکړه وکړي. د نه باور په اړه هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل لور ته چې د کومې اقتصادي ګډوډۍ خبرې کیږي، زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیزه نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي. پاکستان هسې هم له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دی او له دې وروستي سیاسي کړکیچ سره د دغه هیواد روپۍ تر بل هر وخت د امریکایي ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. پرون یو امریکایي ډالر په 1.50 پاکستاني روپۍ تبادله کېده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږ مترو اوریدلای شي.
د طالبانو لخوا په کندهار او هرات ولایتونو کې د دوو نیول شویو خبریالانو کورنۍ د هغو د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. په کندهار کې د ملت رادیو د مسؤل بسم الله وطن دوست او په هرات کې د سیمه ایز خبریال خالد قادری کورنۍ له طالبانو غواړي چې دوی خوشی کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
یو اونۍ کېږي چې طالبانو په کندهار کې د ملت راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست نیولی، خو لای د برخلیک په اړه معلومات نشته. همدا ډول لس ورځې وړاندې په هرات کې خبریال او شاعر خالد قادری نیول شوی، خو د هغه په اړه هم هیڅ ډول معلومات نشته. د دې دوو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې څومره ژر کېږي دواړه نیول شوي خبریالان له بنده خوشي کړي. د بسم الله وطن دوست د مېرمنې ورور محب الله عبیدی د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له کوم دلیل پرته زنداني کړی دی. لدی وړاندې د بسم الله وطن دوست مېرمن رسنیو تاسول شوی پیغام کې ویلی و چې هغه د خپل کور یوازینی سرپرست او د ګټې وټې سړی دی.
نور خبرې اعلانیه مو سره نیولې و، دا دغه غره ایلاس ولا او د درو سفر بنجې دي. موږ ته خبر علي چې کابل ته بيولې دي، په کابل کې دي. اوس
هرات میشته خبریال او شاعر خالد قادری هم لس ورځې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو. اوس د نوموړي یو خپلوانه شکریا مشحال ازادي راډیو ته وایي کورنۍ د هغه به برخلیک وضعیت اندېښمنه ده.
طالبانو ویلي چې هغه د روزي په لومړۍ ورځ آزادوي، ولې داسې مهال چې له روزي څلور ورځې تیریږي تر اوسه یې هغه نه دی خوشی کړی.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د دې دوو خبریالانو د آزادېدو په اړه حدس روان دي.
په کندهار کې خبریالانو ته د ورکړل شوې ژمنې پر بنسټ تمه ده چې بسم الله وطن دوست ژر خوشي شي، خو له هڅو سره سره د ښاغلي قادری په اړه له هم معلومات نشته.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د خبریالانو نیول، زنداني کول، وهل ټکول او شکنجه کول د خبریالانو پر وړاندې له جدي ننګونو دي. دې ټکي نه یوازې د خبریالانو د کورنۍ اندېښنې راپورته کړي، بلکې په کور دننه او نړیواله کچه له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې دوو نیول شویو خبریالانو په اړه د طالبانو د کورنۍ نوی چارو وزارت نظر واخلو، خو یاندویانو یې جواب رانه کړ.
د روژې له را رسیدو سره په ځینو جمعاتونو کې مخستان او پیشلا مای محله و همدار از دورز پجریان که زین ملای مامان پا لود سپیکرونو که واس کوی یا نور دینی مسائل بیانوی، خود زین نور دینی علمان بیاوایی چه پا لور غاگ پا لود سپیکر که واس دی دینی مسائلو بیان یا دی ترانوغ گول خلکو تا مزاحمت دی. اول ازان پرات دی لود سپیکرونو غاگ باید یوازی هم را لوروی چه دی جماعت پا احاطه که واری دلشی او پا کرونو که خلکو تا مزاحمت و نکری. په دې اړه د کندهار د ارشاد حج او اوقافو ریاست ته منصوب یو لیک په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی چې د جوماتونو ملا امامانو ته یو لړ سپارښتنې پکې شوي دي. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه تاسو پوښتلی وی چې ستاسو په سیمه کې ماخوستان پیشلمی محل او د ورځې په جریان کې د لوډ سپیکرونو له لارې په جوماتونو کې د ویناو ترانو او وازونو غږ آیا د خلکو تر کورونو رسیږي او که رسیږي په اړه یې ستاسو نظر څه دی؟ دا په دې اړه ستاسو ځینې نظریات دلته وړاندې کوو. عبدالحق صدیقي لیکلي، موږ یې کاڼه کړو چې ورته وایي چې مه یې غږوه، سمدلاسه د کفر ټاپه در باندې لګوي او بخښي. شهاب زدران وایي دا ښه اقدام دی، موږ یې ملاتړ کوو. د پیشلمي په وخت کې د انسان ذهن هسې هم ګډوډ وي او سړی بې خوبه وي، خو زما په فکر د جمعې د لمانځه پر مهال واس کافي دی. آصف یوسف ساجد لیکي، زموږ تر کورونو دا غږ را رسیږي او موږ پرې خوشحاله یو، خو تاسې د هغه عمل په اړه هم سروې وکړئ چې په واده او ښادۍ کې په اونیو اونیو لوډ سپیکرونه باندې ساز او سرود لګېدلی وي او ټول چم ګاونډې په سر اخیستی وي. ګلاب مندوزی لیکلي، د قرآن شریف د تلاوت اورېدل ثواب لري. په ټاکلي وخت کې هر مسلمان باید د ثواب ګټلو هڅه وکړي، خو خلکو ته بې وخته تکلیف ورکول حرام دي او څوک چې حرامو ته حلال وایي کافر ګڼل کیږي. عبدالعلیم غزنو یا عبدالعلیم غزنوی چې زه نه پوهیږم دا املایي تیروتنه ده او که همدای نوم دی، دی لیکي چې سهار مهال د قرآن کریم له ژباړې او د ماخوستن له لمانځه وروسته د احادیثو له بیان پرته چې هغه هم یوازې د قوي دینی عالمانو له خوا وي، په لوړ غږ د نعتونو او ترانو پر غږولو کلک بندیز باید ولګول شي، ځکه د ده په وینا خلک په کورونو کې ناروغان لري او بد پرې لګېږي. او خان شالی کلی چې تلاوت چې په لوډ سپیکر غږول کېږي له جوماته بهر خلک په خبرو مصروفي او غوږ نه ورته نیسي، نو د قرآن کریم بې عزتي کېږي، ځکه نو تلاوت ته باید غوږ ونیول شي. نو ښه خبره دا ده چې په دومره اندازه وي چې یوازې په جومات کې واورېدل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ له ازادی رادیو اوري. ازادی رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به نوریاس نوری د نورو مطالبو د وړاندې کولو لپاره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناټو غواړي اوکراین ته وسلې او مهمات ورکړي. تمه ده چې په دې اړه د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن یا سبا وروستۍ پریکړه وشي. د موضوع جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
ټاکل شوی دی چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډه وکړي. د ناټو عمومي منشي پرون د دې غونډې تر پیلېدو مخکې په بروکسل کې وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د دونباس پر سیمه یوه نوې برید ته چمتووالی نیسي. د ده په وینا له کیف بهر روسي ځواکونه تنظیمیږي او هلته مهمات سر راغونډوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دا حمله به روسیه احتمالا په څو اونیو کې وکړي او تر هغه وخته ناټو وخت لري چې د اوکراین له پوځیانو سره مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي روسي پوځیان تورن کړي دي چې لږ تر لږه 300 ملکیانې په بوچا ښار کې وشلې دي او د ده په وینا په نورو سیمو کې به هم ورته نور جنګي جنایتونه د سرتیرو ترسره کړي وي. دا موضوع پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یو ډول تایید کړه او ویې ویل.
زه فکر کوم چې موږ هغه څه نه دي لیدلی چې پېښ شوي دي، ځکه چې لا هم د دې سیمو ډېره برخه د روسیې په لاس کې ده. خو که چېرته دوی خپل پوځیان وباسي او اوکراینی سرتیري دا سیمې ونیسي، زه ویرېږم چې دوی به ډېر ډله ییز قبرونه وګوري، ډېر ظلمونه به یې تر سترګو شي، او په دې ځایونو کې به د جنګي جرمونو ډېرې نورې بېلګې وي.
د ستولتنبرګ په وینا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا پر دې خبرې وکړي چې اوکراین ته د ټانک ضد نورې وسلې واستوي، همداراز مهمات او روغتیایي وسایل ورکړي. ټاکل شوی ده چې د دې دوه ورځنۍ غونډې په یوې برخه کې به د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا هم برخه واخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او نیک چاره دی برخه ته موزه نوری است نوری هر کلی کوم. پرون د 20 میلیون امریکایی ډالر یو بل بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک په خپل ټویټر پانه لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. د په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه زما همکار احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه موسسه ورکوي، متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهت ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کومې لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کېږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چېرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډېره زیاته اړینه ده چې د افغانستان مرکزي بانک چې یو مسؤل مالي جهت ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دې مرستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملا د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګېدلي؟
لومړی خو باید ووایم هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یا دا چې د افغاني پارزخ بیو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هر کلی وړ دي، باید هرکلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستې د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لنډ خبر د دې په تړاو ورکوي، هغه وایي چې دا مرستې په افغانستان کې د بشري موخو لپاره ترسره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سرای کې سرچینو خبر ورکړی چې اوسمهال د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. که دا خبره سمه وي، د افغانۍ د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولی شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یوه ډیره جدي او ستره ننګونه ده د اوسني حکومت په وړاندې، او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده که چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزانه شو کړلی او دا د کمښت ستونزه هم داسې تداوم پیدا کړي، اغیز پیدا وي چې په بازار کې به د نور هیوادونو اثارو ته د چلغ زمینه برابره شي او افغانۍ به د پیسو له دایروي جریان یا منی سرکولیشن څخه بهر شي، چې دا پخپل پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولی شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولی، او همدارنګه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیراتو او اغیزو نه بې برخې نشو پاتې کېدل. دا یو ډیره ستره ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنی حکومت او د افغانستان بانک حل لارې ولټي او اقدام وکړي.
او وروستۍ پوښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغانۍ د چاپ توان او کوم پلان لري؟ او که شته داسې یو پلان، د دې کار به ګټې او تاوانونه څه وي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه، دا توان به هغه وخت پیدا کولای شي چې کله زموږ اوسنی حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ییز او نړیوال رسمیت پیدا کړي، ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمیر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغې د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول. نو کله چې هغه حکومت سقوط شوی ده، د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تعزیراتو لاندې رانه شي، دوی موږ سره راکړې ورکړې بندې کړي دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چېرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي، په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو، دا پیسې به سیمیز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پرېکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکې وي چې حتی د افغانۍ به بیا د هیڅ بهرني اثار په وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای تر مرکز پارون پورې د اتلو لپاره باید لوی لارې چې پر لغمان کونړ او ننګرهار ولایتونو تیریږي وهي دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه لارې د جوړولو هغه پروژه بیرته پیل کړي چې په تیر حکومت کې کار پیل شوی و نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو باید د کوردر تیتین سرک چې مرکزی نورستان له لویدیز نورستان سره نخلوي جوړول ډیر اړین دي د دوی په خبره چې په تیرو شلو کالو کې پرې له دواړو خواو یو څه کار شوی دی خو په اوس وخت کې کارونه پر ټپه ولاړ دي چې د سرک نشتوالی د مرکزی او لویدیز نورستان خلک ستونزو سره مخ کړی دي د منډول اوسیدونکو یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
خلک د غربي نورستان نشارکت کوي درې ولایتونه تیریږي بیا خپل مرکز ته ځي تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې لږ زره د یو نفر کرایه کوي د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوی دي د نورستان کوردر سرک چې غربي نورستان مرکزی نورستان سره وصلوي اوس ځنډیدلی دی بیرته د غربي نورستان خلک تمالری شد کار برتا امارات اسلامی په څارنې لاندې په امر زر تر زر د دې کار پایلا او پای ته ورسیږي
د نورستان بل اوسیدونکو محب الله ویل خپل سیمه چې پارون تزین ول ډیرو لوړو جوړو او خطرې لارو تیریږي او له هغه وروسته ځانونه پارون ته رسوي
د مرکز سره موږ تک را تک ډېر مشکل سره تمامي کې د درې ولسوالۍ ولسوالۍ منډل د دواب د نورې ګرام دی موږ چې کوم لار طی کوو همدغه د مرکز رسېدلو لپاره اول لغمان ته ځو بیا جلاباد ته ځو بیا کونړ ته ځو بیا نورستان ته ځو چې ډېر پیچیده او ډېر په تکلیفونو سره موږ ولایت ته رسېږو کوردار سره کې شروع شي او هغه د کار وشي نو موږ لپاره ډېر ستونزې به حل شي
په نورستان کې چارواکي هم چې د کوردر او تیتین سرک د نه جوړېدو له امله یې لسګونه کیلومتره مزل سلګونه کیلومترو ته اوږد شوی چې حکومتي مسولین او ولسونه مشکلاتو سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کولو سره سم پرې کار پیل کړي د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
کوردر تیتین سرک 65 کیلومتره اوږدوالی لري د نورستان لپاره حیاتي ارزښت لري غربي نورستان له مرکزی نورستان سره وصلوي که دغه سرک جوړ شي مرکزی نورستان د کونړ او ننګرهار نه بچ د لغمان د لارې مستقیما کابل سره وصل کیږي د نورستان او کابل ترمنځ 65 کیلومتره فاصله لنډیږي کله چې د ټولګټو وزارت 1401 کال بودجه په ولایتونو تقسیم کړي موږ به حتمن د کوردر تیتین سرک جوړولو په اړوند لازم تصمیم نیسو
کوردر د واما ولسوالۍ او تیتین د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند دی درې دي چې لوړو او ځنګل لرونکو غرونو له یو بل جلا کړي دي په تیرو دوو لسیزو کې د همدې سرک جوړولو پر نوم هر کال په میلیونونو افغانۍ له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستل شوي خو د راوستل شوو پیسو په اندازه کار نه دی شوی او بهانه هم په سیمه کې د امنیت نشتوالی ښودل کېده دا یوازې د لویدیز نورستان اوسیدونکو د لارې نشتون له مرکز پارون لرې نه دي ساتلي بلکې د ختیځ نورستان اوسیدونکو هم په پارون کې د ناستو چارواکو لیدلو او ورته د خپلو ستونزو رسولو لپاره له 200 کیلومتره زیاته کنډو کپر او له خطره پر ډکه لاره مزلونه کوي څو ځانونه پارون ته ورسوي او خپل ستونزې چارواکو سره شریکی کړي
او سم ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو
اسدلم جهید د هلمند ولایت خبرې کوم ما د ټولو سیاسینو څخه د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده چې د نړیوالو سره باید یو تحمل تراشي تر څو افغانانو د بد وضعیت څخه راوژغورل شي اوس که موږ لږ ځنډو کړو که ډېر ځنډو کړو نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي نو اکمن به موږ د دې سره هغه شرایط به ورسره منو به نو چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو نور د شوق غواړم الله تمام
وعلیکم السلام علیکم زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارونه خبرې کوم زما د پیغام دی وروره هلته خو ګرانی ده سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، هغه ګمرک هغه کم شوی وی یا معاف شوی وی. دا به وزل غریب خلک دی، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي، هغې په سامان باندې تسکیموي، هغې درد تکلیف او هغه ته رسیږي، عوام ته رسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره و. زه نوری است نوری، له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ. اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې اسدالله لودین چمتو کړی تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرحي دربار ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. میرمن بار وویل، افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې بند دي. طالبانو د خپلې ژمنې په خلاف د وري په درېیمه نیټه تر شپږمو ټولګیو د پورته نجونو زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاوه. اروپایي ټولنې افغانستان ته د څلور دیرش ټنه روغتیایي موادو د لیږد خبر ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یانیس لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلې دي. د نوموړي په وینا، په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د اروپایي ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل، هیواد به یې منتظر پاتې شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي، ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنگي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولادیمیر زیلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال د اوکراین په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په تړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه تیر شوي دي. زلنسکی وویل، له تیرو یو څلوېښت ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، د بوچا جنایت یې یوه بېلګه ده. مسکو ویلی دی چې پوځیانو یې په بوچا کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو یې وژل شوی او دوه نور یې ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم وای، د برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور له مخې د محمد اصلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور روغتون ته انتقال شوی دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی، خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو لپاره د آنلاین فورمو د ډکولو بهیر یو ځل بیا پرون وځنډاوه، یو شمیر کسان چې غواړي پاسپورت واخلي وایي چې د پاسپورت ریاست ته له ډېرې مراجعې نور نو ستړي شوي دي. تمه وه چې پرون د وري په شپاړسمه د پاسپورتونو د جوړولو لپاره د آنلاین فورمو د ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست اعلان وکړ چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار د راتلونکو ورځو ته پاتې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د پاسپورټونو یو شمیر وختون کې وایي لدی چې پاسپورټ اخیستلو ته ډیر په تمه پاتې شول، نور یې د صبر کاسه په نس کورېدو ده. لدی ځینې یې وایي ځینې آن له درې میاشتو راهیسې په تمه پاتې دي او په ډیرو مواردو کې ترې پیسې وختل کیږي. شفیق او شکر الله چې غواړي پاسپورټ جوړ کړي، ازادي راډیو ته وویل
پاسپورټ ریاست له لورې څو ځلې دا اعلان وشو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
تقاضا میکنیم که ریاست پاسپورت فعال کنن.
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورټونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
قبل میشته زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورټ اخیستو ته پته مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هر ورځ چې راځو پاسپورټ نه راکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و.
ټاکل شوی وه چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورټ ریاست وایي د تیرو پات فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وري میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست وایان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورم یې اخیستی وي د هغو غیرحاضري او په وخت سره نه راتګ د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو او ټول مرکز او ولایتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټ ترلاسه کړي.
د پاسپورټ غوښتونکي ډېری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بېروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو د طالبانو د حکومت د یو لړ هغو اقداماتو په اړه پیغامونه راته پریښي چې د نجونو منځني او لیسې ښوونځي یې ځنډولي او په دولتي مامورانو یې نوي شرایط وضع کړي دي. دولتي مامورانو شکایت کړی چې طالبانو د ګیری پرې خودل ورته جبري کړي او د افغاني جامو او خولۍ سپارښتنې هم ورته کړي. دوی که څه هم دا ډول سپارښتنې تر ډیره کومه ستونزه نه ګڼي، خو وایي جبري کېدلې دوی ته مناسب کار نه ښکاري. موږ په همدې اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه هم کړي او په همدې اړه ورسره غږېدلی یو. خو راځئ پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو محترم اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په پیغام پریږدم. د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصلې سیمې نه او د ما دغه خواسته د مسؤولو چارواکو نه چې زموږ په علاقه کې د عزیز خان قصل په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده او په ګرمۍ او یخنۍ کې زموږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې. او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی راولېږي. ډېره ګڼ مېشتي علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي. درس کې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښیي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم. زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت خپل مسوال نه مت پیغام پریدم. نه د طالبانو د پریکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس ولې موږ ضرر اجازه ورکړه.
سلام علیکم. نیک هیلی سلامونه ومنی. اول ورځ زما خبرې وکړې. د زما خبرونه شریعت ته نه ورسېدې که څه نه کړل که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه ارزو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې مې هم دغه نهشته دونی کرډیټ نهشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي دا خو باید اسلامی امارات په ټوله دنیا کې اسلامی کوپرې ټوله دنیا کې دا د دغه په مقابل باندې
دا ټول دنیا کې وګورې نجونې سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي. خدا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده، ای طالبان ونهدم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دې نه راپارېږي، په دغه خلک راپارېږي، دولتونه راپارېږي، موږ څخه مرستې ور باندې په یوه بانه او بله بانه باندې. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې چې دا زموږ نشریات دغه کې د اولین ګښ کېږي چې زه ستاسو سره په تماس کې یم. نو انشاءالله دا میاشه د پاره به زه ستاسو ملګری یم که ژوندي وو، په خدای په امان. زموږ نیکې هیلې ډېرې سلامونه تاسو ته ورسېږي چې دغه زما نشریات باید بیان شي.
السلام علیکم زما په خلې کې ښاغلی د ځبن ولایت د نزانې ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره ساده طالبانو د کلتور اور چارواکو په میتي دا د چې دا د انجینو مکتبونه خلاص کړي تر څو موږ افغان خوندې نعماته برخه منی شي. وروره تاسو وګورئ دا د تعلیم کچه چې زموږ په وطن کې د پخوا په ډېرې کمزوري حالت کې روانه وه، اوس هم همدې بندیزو باندې ورکوي. نو دا کچه زه فکر کوم چې بېخي به صفر ته راکښته شي. نو که دا رقم اعمال طالبان ترسره کوي نو دا زما په فکر د طالبانو او د ولس تر مابین به یو لوی واټن، یو لویه فاصله رامابین شي. طالبان اوس چې دا له دې څخه حکومت کوي د طالبان د ولس زړونو کې ځای پیدا کړی دی، نو دوی داسې کار نه کوي.
السلام علیکم، د خوست ولایت نه در سره په اړیکه کې یم. د هغه طالبانو چې کوم ښوونځي تړلي دي دا حاضي کاری دی خارجیانو سره ده، چې په رسمیت هغو نه پېژني نو د هغه خارجیانو غچ له موږ نه اخلي. نو هیله مو دا ده چې دوی د خارجیانو امریکایانو غچ له موږ نه اخلي، نو ښوونځي دې خلاص کړي. دوی که فشار راوړي په خارجیانو باندې نو زموږ دي د هغې دپاره سر نه ګرځوي. نو هیله مو دا ده چې د نجونو هلکانو ښوونځي واړه خلاص شي. ډېره زیاته مننه کوم.
طالبانو په دې لنډ وخت کې د خلکو په سرونو حکومت کوي، بلکې نه د خلکو په زړونو حکومت کوي. چې کله مامورین دولتي مامورین خپل کارونو ته ځي نو دوی په دروازو کې درې چې د ګیره دې نشته ده او خولۍ دې نشته ده او ډېر مشکلات یې را ایجاد کړي دي. نو نه پوهېږم چې دوی په کومه ټولنه کې اوسېدلي او په کومه ټولنه کې دوی ژوند کوي. یا دا خو ډېر سخت حالت دوی په افغانستان کې د افغانانو سره شروع کړی دی. نه پوهېږم چې دوی دغه کوم مملکت نه اخلي، هغه مملکت چې دوی پکې د دوی کورنۍ اوس هم پکې اوسېږي دا هغې نه دوی دا الګو اخلي. چې دلته د یو خوا د غربت حالت ورځ تر بلې زیاتېږي او د بلې خوا نه دوی بس د افغانانو سره داسې بد چلنونه شروع کړي دي. مکتبونه بند کړل، ډېر زیات محدودیتونه یې لګولي، رسنۍ بندې دي، څوک د ډاره څه شی ویلی نه شي.
دغه کارونو باندې طالبان غواړي چې څه وکړي نه پوهېږم، ځکه د ډېرو افغانانو زړونه په دغه کار باندې مات کړه او په د څو ورځو کې نور محدودیتونه ولګول چې د ګیرې خیل بند کړي او نور هغه. نو په دې باندې دوی خلکو زړونه ماتوي. دوی باید داسې کارونه وکړي چې خلک ځان ته راجذب کړي تر څو د دولت نور پرمختګ وکړي. دوی خو په دې وړو وړو کارونو پسې ګرځي، باید نور غټې کارونه وکړي، خلکو ته کارونه پیدا کړي، پروژې پر مخ ویسي.
چې د کوم ځای اوسېږو د ساحه کې د ننګرهار پر میډې سیمه کې بېسد ولسوالۍ او دې کې بس ناک پناخې والیبال هم دا سپورتي سیالۍ کرکټ ډای ټول بند کړي دي. ناک پناخ یا مزاحمت کوي مونږ ته، یا بل څه کوي، یا بل څه کوي په یو نوم او په بل نوم. او ناک پناخ راځي د خلکو په حجرو باندې، د خلکو په دیرو باندې. نو شخصي حالي موبایل چیک کوي وتی دا تاسو په کې ناروات شي ګوري، تاسو دا کوي فیسبوک کاروي، یوټیوب کاروي او دا مکه وای دسی وکړ او کنه تاسو به برخو دي قانوني وو شو تاسو ورو او زه ته ودارې واغه دي او راځي نه پناخه بس تخر کو جوړ ته ډایرکټ نه نوځي په یو نو په لومه باندې تلاشي اخلي چې تاسو نشئ تو کارو برخو دي دا شي نه مونږ نه کو او چې کو راځي نه معلوم دي اخره کې چې کای هغه پسې نه ور دي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې د نجونو د خوندزیو د بندولو او د غرازم د زینو نورو هغو ستونزو په اړه پریخي وو چې تاسو پکې د طالبانو لکړنو خوښ نه وي. موږ په همدې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه کړې. لکه غلی مهاجر نه مې د مرکه په پیل کې وو پختل چې ولی په ظاهره د کندهار لغوند وروسته د دوی اقدامات یو څه ګړندې شوی یا زیات شوی دی؟
امر بالمعروف او نهی المنکر وزارت لومړی ورځ چې تاسیس شوی د لامل ورځ نه هڅه مو دا ده چې د ټولنې اصلاح او یو اسلامی ټولنه برابر کو څنګه چې له اسلامی ټولنې سره او له یو اسلامی جامعې سره مناسب وي. خو لتیرو شپاگو یا وو میاشتو راهیسې موږ داسې څه نه دي ترسره کړي چې له خلکو سره مزور یا زیاتای یا تهدید یا راټنه ترسره شوی وي، بلکې په هغه توګه لکه څنګه چې د اسلام دین مبین وایي په هماغه توګه د خلکو سره پرمخ تللی وو. د کندهار غونډه د دې لپاره نه جوړه شوې چې د امر بالمعروف وزارت ته دا دنده وسپاري چې تاسو کارونه تیز کوي یا جبري کوي یا له خلکو سره د زور لارې کار واخلي. دغه مجاهد صاحب په هماغه وخت کې ویلي دي چې نورې غونډې د وزیرانو شورا دا ځل هلته جوړه شوې وه، له طرفه خپلې سپارښتنې هغه تر هغوی پورې اړه لري، خو یوازې دا نه و چې دغه لپاره جوړه شوې وه. د امر بالمعروف وزارت دا مسؤلیت لري، دا یې خپله کړنه وظیفه یې ده او دنده یې ده چې د جامع اصلاح په سمه توګه راولي. نو د همدغه لپاره موږ یوه میاشت وړاندې دولتي ادارو ته یو مکتوب لیږلی وو او هغه مهال مو ویلي وو چې میاشت وروسته د دغه مکتوب په تعقیب پسې موږ راځو او پلټنه کوو چې څومره اندازه عمل پې شوی ده. اوس میاشت پوره شوې وه، د همغو په اساس باندې لاړلو، خو چونکې له حکومت مځکه شروع وکړله چې که چېرته حکومت اصلاح وي رعیت په خپله ځان کې اصلاح راولي، او که چېرته حکومت کې اصلاحات نه وي نو په رعیت کې او بیا موږ په څه ډول باندې اصلاحات راولو. نو شروع مو له حکومت کړې ده. په حکومت کې مو هم یو مورد د حجاب ویلی. حجاب یو قرآني او الهي امر ده، فرض ده، هیڅوک مخالفت دی او مسلمان په توګه باندې نه کوي او نه کوي شي. نو د حجاب مو ویل دي د ګیرو په اړه خلکو ته توصیه کړې ده. ګیره یو واجب عمل ده د احناف په مذهب باندې، چونکه د افغانستان په سلو کې 98% ولس چې د هغه حنفیان دي، د احناف مذهب باندې ګیره یو واجب عمل ده، پرېښودل واجب دي، لپاره وروسته د واجب و حکم ده. نو د همدې په اساس مو خلکو ته ویلي دي او دغه متوسیه ورته کړې.
بله، او تاسو چې مسؤلین مو وزارتو ته تللي و تیرو څو ورځو کې ځینو کسانو شکایتونه کړي ازادۍ راډیو ته چې دوی حتی له کاره راګرځولي دي او تهدید کړي دي، بیا دوی تللي بیرته یې له بازارونه خولۍ اخیستي او د ګیرو لپاره هم ورته وخت ورکول سوی، هغه کسان چې ګیرې نه درلودې، آیا همداسې و په همدې تنده لهجه او کنه فقط بیا هم سپارښتنې وي؟
تاسو به کېدای شي نن له ځینو رسنیو لیدلي یا به کېدای شي وروسته دغه راپورونه نشر کړي، ځینې رسنۍ نن تللی وې یو څو ادارو ته چې د امر بالمعروف او نهی المنکر کارمندان ځي، دوی هم ورسره تللي وو چې هلته یې له کارمندانو سره څه ډول سلوک کړی. هېڅ چاته نه دي ویل شوي چې تا خولۍ نه ده پسر کړې نو ته دندې ته مه راځه. هېڅ چاته نه دي ویل شوي چې تا خولۍ نه ده پسر کړې نو ته منپاکې، ته دندې ته نه پرېښودل کېږي، بلکې عامه توصیه ورته شوې له یو مسلمان په توګه باندې او د یو عالم په توګه باندې، د یو مسول په توګه، د یو حاکم په توګه باندې ورته ویل شوي دي چې ګیره یو واجب عمل ده، ګیره پرېږدي، او حجاب یو فرض عمل ده، بې حجابه ښځه باید چې دندې ته هم رانه شي او یو وزارت ته هم رانه شي.
بله، او مهاجر صاحب فکر کوي که دغه سپارښتنې ونه منل شي، یو کار دولتي کارمند سپارښتنه ونه مني نو حتما به هغه هم له دندې لرې کېږي، نو فکر کوم وروستی دریز به همدا وي.
یو مسلمان خور چې مسلمان وي او الهی احکام ته درناوی ولري، هغه د ځان لپاره حجاب عار نه بولي، بلکې د ځان لپاره عزت بولي، او په اسلامي نظام کې هغه نه خایي لږه سره چې اسلامي نظام کې یو اسلامي حکومت کې دند تر سره کوي او هغه د بی حجاب راځي. نو موږ دې ته نه مجبور کیږو چې یو څوک د بی حجاب راشي او هغه لدند نه او بس ځکه یو افغان سره د مسلمان خور سره داسې خایي چې بغیر زموږ له ویلو نه د هغه حجاب عملي کی، او ان شاء الله یا اکلا باندې تر ډیره حد پورې، بلکې زدا چې وایره شم چې نه نوی پیسه ده عملی شوی هم ده.
مجلس ما پښتنه د هغه دولتي کارمندانو په اړه و چې نارینه دي او دوی احیانا مثلا د غوسپارښتنو ته پام نه کوي، مثلا ګیره بیا هم لندوي او یا خري، دوی سره بیا څه کوي؟ همداسې له دندې به منفکیږي؟
تر اوسه پورې د دندې د منفکېدو تصمیم او پریکړه نه ده شوی.
اوسه پورې توصیه ورته کړې دا چې ورسته څه کېږي هغه به ورسته ته پرېږدو.
ماجر صاحب یو بله پوښتنه چې اوریدونکو کړې ده هغه دا ده چې وایي په ځینو ولایتونو کې مثلا په ننګرهار کې د امر بالمعروف کسان په شخصي حریم کې مداخله کوي، راځي مثلا مجالسو ته، کورنیو ته ټلیفونونه چک کوي، سره له دې چې د طالبانو له مشرتابونه چې موږ کومې خبرې اورېدلې هغوی همیشه توصیه دا کوي چې د خلکو د خصوصي حریم درناوی باید وشي. فکر کوئ دا خپل سری ولې ترسره کیږي؟
نه دا زه نه تاییدوم، بلکې د امر بالمعروف وزارت لور رسمي ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري هغه که د امر بالمعروف کارمند وي او که عام مجاهد وي یا د بلې ادارې کس وي چې د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. او هلته یو لغوشکه د خلکو شخصي حریم چې کودل شوی یو همدغه موبایل هم پکې اچوي چې څوک نه شي کولی چې د یو چا موبایل د واخلي او په هغه پېښي چېرته یو امنیتي پېښه رامنځته شي، په یو چا باندې شک وي، نو لغوشکه موبایل وکتل سي هغه ترې استثنا ده. که نور په عموما کې هېڅ داسې څه نشته کولی شي هېوادوال چې په هر ځای کې داسې څه ترسره شي. زموږ د امر بالمعروف وزارت رسمي شمېرې چې دي هغه نشر شوي دي، په دې اړه باندې کولی شي چې په ازادانه توګه باندې خپل شکایت شریک کړي.
بله، او له تلیفون شمیرونه علاوه تاسو نور داسې د شکایتونو د اورېدو کوم بل سیستم هم رامنځته کړی که دغسې کسان مخامخ کېږي، ځورول کېږي چې هغوی خپل غږ تر تاسو در ورسوي؟
هو، په هر ولایت کې زموږ د سمې شکایتو مدیریت ده، کولی شي هېوادوال چې په ازادانه توګه باندې هلته ورشي خپل شکایت شریک کړي. ایمیل ادرس موږ لرو او د واټساپ نمبرونه شته، د ټلیفون ساده شمېرې شته، دا مو ټول هر څه خلکو سره شریک کړي دي او خلک کولی شي په آزاد توګه باندې خپل شکایت شریک کړي. یوازې د امر بالمعروف کارمندان نه، بلکې د هرې دولتي ادارې کارمند چې یو چا سره ناسم برخورد کوي هغوی کولی شي په آزادانه توګه باندې خپل شکایت موږ سره شریک کړي او موږ یې بررسي کوو.
بله ماجر صاحب، یو بل موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته شو هغه دا ده چې په افغانستان کې د امریکا غږ، بی بی سي او دویچ ویلې پر تلویزیونی خپرونو بندیز ولګېده، که څه هم هغه مهال موږ رسمي ځواب ترلاسه نه کړ چې د طالبانو دریسته وو، اما داسې ویل کېدل چې دغو رسنیو د امر بالمعروف وزارت سپارښتنې نه منلې. رښتیا هم همداسې و چې دغه تلویزیونونه بند شول او کنه خپل د طالبانو د رهبرۍ بله پالیسي وه؟
دا چې دغه مسله تر ډېر حده پر تر اطلاعات فرهنګ وزارت پورې تړاو لري او بندې شوي هم د هغوی طرفه دي، خبر دی چې په دې اړه باندې هغوی جواب وایي، هغوی سره اړیکه ونیسي.
او دغه تفریح ځایونو ته د پارک طرحه خو حتما تاسو ورکړې ده، د دې فکر کوي اړتیا څومره په دې شرایطو کې؟
دا چې د افغان ټولنه یو داسې کلتوري او اسلامي ټولنه ده چې په کې هر شی باید چې تر اسلامي شریعت سره موافق وي، او په دې وروستۍ کې په پارکونو کې د خزینه او د نارینه او خالت دا له اسلام سره او شریعت سره پټکار کې وو. نو له همدې عمله د امر بالمعروف وزارت د زموږ د خویندو د عزت د ساتنې لپاره، زموږ د خویندو د آبرو او د عفت د ساتنې لپاره دا درکړه او وی پتیله چې باید چې د خزینو د عزت د خوندیتوب په خاطر باندې د غوی لپاره ځانګړې ورځې انتخاب شي او د نارینه لپاره ځانګړې ورځې. او دا یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې دا په نورو هیوادونو کې هم داسې شته. یعنې دا په ښځو باندې کوم محدودیت نه بلل کېږي او نه خلک بولي، بلکې عام ولس دغه نه ډېر هرکلی هم وکړ.
او تاسو له هم مهاجر صاحب ژمن یې چې ستاسو د وزارت کړنې به همدغه د توصیو تر چوکاټ پورې محدودې پاتې کېږي، په جبر به څوک دغو کارو ته نه هڅوي یا نه مجبوروي؟
ځینې داسې شیان وي چې هغه فرض وي، واجب وي، هغه خو باید چې عملي شي. او ځینې داسې شیان چې مستحبات او مباح په هغه کې هغه موږ خلکو توصیه کړو.
بله، او مهاجر صاحب یو بحث دا هم دی چې د اسلامي امارات یا د طالبانو له ادرسه چې کومه اعلامیې راځي، خصوصا د امر بالمعروف په اړه باندې دا ملاحظه وي چې له کوم ادرس نه دغه اعلامیې راځي. آیا کومه شورا هم شته د وزارت په مشرتابه کې، یا داسې یوه شورا هم شته چې مثلا د طالبانو په مشرتابه کې وي او دوی دخیل وي د دوی نظریات په دغسې پرېکړو کې؟
د امر بالمعروف وزارت عموما یو دینی اداره ده او یو علمی اداره ده. هر امر چې راځي، هر فرمان او هر حکم چې راځي، هغه شریعت ته پکتو، قرآن او حدیث ته پکتو، یا اجماع ته پکتو، د یا قیاس ته پکتو، د هغه مطابق راځي. داسې خپل سره شی نه چې هغه له شریعت سره پټکر کوي یا د علماو له اقوال سره پټکر کوي یا د علماو له نظر سره پټکر کوي.
او د انجونو د ښوونځیو پر موضوع کې لکه تم شو، په ظاهره د حجاب له کبله د انجونو ښوونځي وځندېدل.
دا مسله که څه تر وزارت معرف پورې تړل ده یا د اسلامي معرف تر مرکزي ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب پورې، خو وو مجاهد صاحب چې کومه ورځ د نجونو د ښوونځیو د بندېدو ویلي وو، په هماغه ورځ ویلي وو چې بند شوي نه بلکې معطل شوي دي ښوونځي، او دا معطل کېده چې دا په ډېری هېوادونو کې داسې راغلي دي چې کله د ښځینه او نارینه وو دواړه ښوونځي تړل شوي، کله یوازې د نارینه وو تړل شوي، کله یوازې د ښځینه وو تړل شوي. نو دا کومه د اندېښنې وړ موضوع نه ده، دومره ده چې نړیوال یا دومره جدي واخلي یا کور دننه هېوادوال جدي واخلي.
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 24 21 14 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 24 21 14 15.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00 24 22 22 11 24 11 15. شمیره بیا وایم: 00 24 22 22 11 24 11 15.
ولی پکتول ما خفا شلے، دمر زر پس باندے غصا شلے، دمر زر پس باندے غصا شلے. تیر پسلے پیارا ترا سن شلے، تیر پسلے پیارا ترا سن شلے، تچھی لخندانا تکشنا شلے، دمر زر پسوان دے غصا شلے، تچیل خندانا تکشنا شولے، دمر زر پس باندے غصا شولے، دمر زر پس باندے غصا شولے. شمس په تصور کې چې راګیر شمس په تصور کې چې راګیر شمس په تصور کې چې راګیر خواګ سندره په نغمه شولې دومره زر په سواندې غوسه شولې خواګ سندره په نغمه شولې دومره زر په سواندې غوسه شولې دومره زر په سواندې غوسه شولې ولې په کتول ما خفا شولې دومره زر په سواندې غوسه شولې دومره زر په سواندې غوسه شولې دومره زر په سواندې